السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې دي. قدرمن دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره باید هلې ځلې چټکې شي. د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وای امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټ لرو، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د روزګان والی د افغانستان پر ګاونډي هیوادونو باندې تور لګولې چې د افغانستان په بربادیو کې لاس لري. د نشه توکو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې نو نستنه د قاچاق په جرم محکوم کړي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په زابل ولایت کې د وسلو او مهماتو یو ډاک موټر نیولې دي. پوره خبرونه واورئ. د روزګان والی د افغانستان پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان تور لګولې چې د په وینا د افغانستان په بربادي کې لاس لري. د روزګان والی امیر محمد اخونزاده د خبرې د دې ولایت له مرکز زندان څخه د نه تنو بندیانو د آزادولو پر وخت کړي. د روزګان ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې دغه بندیان د روژې مبارک میاشتې په مناسبت د افغان ولسمشر د فرمان له مخې آزادېږي. د روزګان والی له آزادو سو بندیانو غوښتي چې د پردوی په غوښتنه دې کار نه کوي او د خپل هیواد پرمختګ لپاره د کوشش وکړي. د تیر یک شنبه پورز د روژې مبارکي په مناسبت د افغان ولسمشر د فرمان لمخې د کابل د څرخی په لزندانه هم سلطنه بندیان آزاد شول. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د دې مرکز استیناف محکمې نون ستنه د قاچاق په جرم له اوو څخه تر اتلس کالو د بند پس سزا محکوم کړل. د دې مرکز د رسنۍ دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د هرات، هلمند او نیمروز ولایتونو اوسیدونکي دي. د دې مرکز مسؤلین وایي د روان کال په لومړۍ درو میاشت کې 221 تنه چې لس پکشي دولتي کارکونکي، درې پکشي بهرنیان شامل دي، د نشه یي توکو د قاچاق په تور تر شلو کالو په بند محکوم کړي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي پولیسو په زابل ولایت کې له وسلو او چاودیدونکو توکو یو ډاک موټر نیولی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي په نیول سوي مونی موټر کې دېرش میله کلاشنکوفونه او درې زره چاودیدونکي کپسولونه ځای پر ځای شوي وو چې پولیسو په کلات ښار کې له موټر چلوونکي سره یو ځای نیولی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د مهماتو یو ډیپو نیولې. د ادارې ازادي راډیو ته په رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ذخیره کې د ځان وژونکي حملې یو واسکټ نور وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیول شوي. ملي امنیت وایي وسلوالو مخالفین غوښتل چې دغه شیان کابل ته یوسي او هلته حمله وکړي. او د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له دولت څخه غواړي چې د کانکور د بهیر د ستونزو د حل لپاره د یو خپلواک کمیټه جوړ کړي. د دې کمیټې غړو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د لوړو زده کړو پر وزارت انتقاد وکړ چې په تیرو څو کلونو کې د کانکور ستونزه نه ده حل کړې. د دې کمیټې غړي نجیب الله عمر خیل خبري اعلان ته وویل
دی وایي زموږ وړاندیز دا دی چې د کانکور لپاره دې په ملي کچه یو خپلواکه کمیټه جوړه سي تر څو خپل قوانین خپله طرحه کړي. دا د افغان ملت په ګټه ده.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو کمیټې له ملي شورا هم وغوښتل چې د لوړو زده کړو قانون ژر تصویب کړي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې له چنه خلکو سره ملتیا وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د هیواد پستر خار کراچۍ کې قتلونه او جنایي شخړې زیاتې شوې دي. د غیر حکومتي سازمان د دوشنبه په شپه یو راپور خپور کړ او وایي د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کراچۍ ښار کې له 1100 څخه زیات د قتلونو شخړې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې د جون میاشت په دې ښار کې تر ټولو وژونکې میاشت بلل شوې او له 300 څخه زیات کسان پکې وژل شوې دي. د کمیسیون تیر کال په کراچۍ ښار کې د 1200 کسانو او په 2011 کال کې د 1100 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی و. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون راپور وایي د 2013 کال د قتلونو نیمایي یعنی له 1200 څخه زیاتې د سیاسي ګوندونو هدفي وژنې دي. په کراچۍ ښار کې په روان کال کې تر اوسه شاوخوا 100 پولیس هم وژل شوي دي. ډیپلوماټان وایي روسیې د چین په ملاتړ د هغه راپور له تصویب څخه ډډه کړې چې وایي د ایران د تیر کال د توغندۍ او ازمیښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه. چین او روسیې د اوس لپاره پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول غځېدل رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د استرالیا سفیر ګیری کوین لان چې پر ایران باندې د بندیزونو د څارونکو کمیټې مشر دی، د دوشنبې په ورځ وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غراز دې کمیټې هغه راپور هم رد کړی چې وایي ایران د یمن وسلوالو ته د وسلو په استولو سره ممکن د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه کړي وي. وسلې د جنوري میاشت کې د یمنی چارواکو لخوا نیول شوې وې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال پیوتر الیخوف وایي روسیه پر ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو مخالفه ده او دا کار د ایران د اټومي پروګرام په سر د لانجې لپاره د یو ډیپلوماټیک حل بدیل نشي کېدای. د مصر امنیتي ځواکونو د اسلام پالو اعتراض کوونکو پر ضد چې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د بیرته واکمن کېدو غوښتنه کوي له اوښکې بهونکي غاز څخه کار واخیست. په قاهره کې د اکتوبر د شپږمې پلکې د شخړې په یوې اونۍ کې لومړنۍ نښتې بلل شوې دي. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز د مصر له مشرانو سره خبرې وکړې. د جولای له درېیمې راهیسې چې پوځ مرسي لرې کړی دا مصر ته د امریکا د جګپوړي مشر لومړنی سفر و. برنز د مصر د مخالفو ډلو څخه وغوښتل چې مذاکرو ته دې کښېني، شخړې دې ختمې کړي او سیاسي نیونې دې بندې کړي. ویلیام برنز د مصر له پوځي او د موقت حکومت له مشرانو سره وکتل، خو د اخوان المسلمین ډلې او د مرسي ضد بدلون غوښتونکو له نوموړي سره له کتنې ډډه وکړه. واشنګټن تر اوسه د مرسي لرې کول یوه کودتا نه ده بللې. د پاناما جمهور رئیس وایي چارواکو د شمالي کوریا تر بیرغ لاندې یوه بیړۍ چې له کیوبا څخه ورغلې او د ده په وینا د توغندیو عصري وسایل پکې بارول نیولې ده. د پاناما جمهور رئیس ریکاردو مارتینلی وویل بیړۍ او عملیې د زیاتو تحقیقاتو لپاره ساتلې دي. جمهور رئیس د پاناما راډیو له لارې ویلي نړۍ باید په یاد ولري چې د پاناما کانال له لارې په پټه وسلې نه شي تېرولی. د پاناما د جمهور رئیس ریکاردو دا ادعا چې وسلې د دوشنبې په ورځ نیولې تر اوسه کومې بلې منبع نه ده تایید کړې. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په متحده ایالاتو تور لګولی چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارډ سنودن یې د مسکو په هوایي ډګر کې په دام کې راګیر کړی دی. پوتین وویل واشنګټن ځکه سنودن راګیر کړی چې په نورو هیوادونو فشار واچوي چې نوموړي ته پناه ورنه کړي. سنودن زموږ هیواد ته له بلنې پرته راغلی، نوموړی موږ نه و رابللی او زموږ هیواد ته راروان هم نه و، بلکې له دې ځایه ترانزیت درېیم هیواد ته روان و. خو له الوتلو سره سم دا موضوع افشا شوه او زموږ امریکایي دوستانو عملا د ده د سفر مخه ونیوله، دوی په خپله نور هیوادونه وبیرول. پوتین ونه ویل چې سنودن ته به په موقت ډول سیاسي پناه ورکړي او کنه. سنودن له دې مخکې ویلي وو چې په روسیه کې به د سیاسي پناه غوښتنه وکړي تر څو د جنوبي امریکا دریو هیوادونو ته چې د ته سیاسي پناه ورکوي سفر وکړای شي. اسپانیا له بولوویا څخه بخښنه غوښته چې د دې هیواد د جمهور رئیس ایوو مورالس الوتکې ته یې له خپلې فضا څخه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړې. اسپانیا او د اروپا نورو هیوادونو د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د مورالس الوتکې ته د خپلو هیوادونو له فضا څخه د تېرېدو اجازه د هغو راپورونو د خپرېدو له امله ورنه کړه چې ویل کېدل د امریکا د استخباراتي اطلاعاتو افشا کوونکی ایډوارډ سنودن ممکن په الوتکه کې وي. خو د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ایډوارډ سنودن چې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې دی په بولوویي الوتکه کې نه و. بیا کې د اسپانیا سفیر انجل واسکویز د خپل هیواد لخوا د بخښنې رسمي پیغام پنون د بولویا حکومت ته ورساوه. د بولویا هیواد سنودن ته چې لا هم د مسکو د نړیوال هوایي ډګر په ترانزیت برخه کې دی په پناه ورکولو کې له وینزویلا او نیکاراګوا سره یوځای شوی دی. او وروسته خبر دا چې د مکسیکو ځواکونو د زیتاس په نامه د نشهیي موادو د وژونکي قاچاغوړونکو ډلې مشر نیولی. د مکسیکو حکومت وایي میګیل انجل تریویونو د دې هیواد د سمندري ځواکونو لخوا د امریکا پولې ته نږدې په نوو لاریدو ښار کې ونیول شو. د زیتاس قاچاغوړونکو ډله چې د مکسیکو د پوځ د پخواني عسکر لخوا جوړه شوې د تنظیم شوو جرمونو د خلکو په وژلو او سرفرې کولو کې قوي او پیژندل شوې ډله ده. تریویونو وروسته له هغې د دغې ډلې مشر شو چې پخوانی مشر یې د 2012 کال اکتوبر میاشت کې له امنیتي ځواکونو سره په ډزو کې وژل شو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د مشرانو جرګې او شمیر غړي غواړي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره روانې هڅې چټکې او پراخې شي. د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وایي امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې مذاکرات ته کینوي. ډاکټر سپنتا وایي د تروریزم پر ضد مبارزې په باب د افغانستان او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي.
زموږ او د امریکې ترمنځ هغه مشترک استراتیجیک نقطه پیدا ندی.
د هلمند ولایت د سولې د ولایتي کمیټې نوی مشر وایي کچېرې طالبان د سولې سره یو ځای شي مسؤلیت ورکوي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې اکثره خلک شکایت کوي چې د ملي شورا ځینې غړي او حکومت چې پوری مقامات له حد نه زیات تعقیبي موټر او باډي ګاډان لري. د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه او کور کلی اونیس پروګرامونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام ترو بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای. د مشرانو جرګې یو شمیر غړي غواړي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره روان هڅې چټکې او پراخې شي. دا سناتوران په داسې حال کې د انتخاباتو لپاره د چمتواري د ګړندې کولو غوښتنه کوي چې د ملي شورا یو ګډې کمیټې پرون د انتخاباتو قانون تصویب کړ. په دې اړه د وروستیو تحولاتو او تازه معلوماتو په اړه همداسې به زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره له کابل څخه په تماس کې دی. ژمن صاحب، د مشرانو د جرګې غړي څه غواړي؟
بله مراد صاحب، لکه چې تاسو ورته یادونه وکړه، د انتخاباتو دوه قوانین چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم دي، په دې وروستو څو ورځو کې د ملي شورا لخوا نهایي شول، یعنی تصویب شول، هغه اختلافي موارد حل شول چې ټاکل شوی ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تصویب شو، او بیا تېره ورځ د انتخاباتو قانون کې چې کوم اختلافي موارد و هغه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د ګډې کمیټې لخوا حل شول، او دغه قانون هم تصویب شو چې د دې ګډې کمیټې ځینې غړي وایي چې ښایي تر سبا پورې ولسمشر ته توشیح لپاره وړاندې شي. نن په مشرانو جرګې کې هم په همدې باندې بحث وشو. ځینو سناتورانو وویل چې دغه دوه مهم قوانین چې تل یادونه کېدله او له ملي شورا څخه غوښتل کېدل چې باید ژر تر ژره تصویب شي تر څو د انتخاباتو چارې له همدې سره سم پر مخ ولاړ شي. چې اوس تصویب شوي باید حکومت د انتخاباتو لپاره آمادګي چټکی کی او شفاف انتخاباتو ته لاره هواره کړي. یو سناتور علي اکبر جمشيري په دې اړه وویل:
موضوع اول موضوع قانون انتخابات و قانون تشکیلات.
دا وی لومړی موضوع د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون دی چې لنی کومرغه د ګډې کمیټې لخوا تصویب شول. زه فکر کوم چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون ته هیڅ بهانه نه ده پاتې. نو حکومت باید د سالم او شفاف انتخاباتو تر سره کېدو ته زمينه مساعده کړي.
بناان بر حکومت است کې
البته د یادول وړ ده چې په دې قانون کې چې تیر ورځ تصویب شو ځینې اختلافي موارد په دې توګه حل شول چې د ولایتي شوراګانو کې چې په د قانون په اصل متن کې 25% څوکۍ ښځو ته ځانګړې شوې وي، هغه 25% څوکۍ اوس 40% ته راټیټې شوې دي. د فیصلې له مخې د کوچیانو لپاره په ټول هیواد کې اوس زونونه د انتخاباتي حوزو په توګه ټاکل شوي دي، او په ولسی جرګې کې هندوانو ته یو څوکۍ وړاندې شوی په اصل متن د قانون د انتخاباتو کې، خو ګډې کمیټې دغه پیشنهاد د وړاندیز رد کړی دی.
ژمن صاحب، یو نقطه چې په دې کې چې هغه د پولیسي جرګې کې او دغه راس په ولایتي شوراګانو او کلیوالي شوراګانو کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو ونډه ده، د دې پریکړې وروسته یا د دې تصویب وروسته د ښځو عکس العمل څرنګه دی؟ د ښځو د چارو، د مدني ټولنو، د ښځو د حقونو د ادارو؟
بله، د یادولو وړ ده چې 25% ونډه د انتخاباتو د قانون په اصل متن کې وه، او تر اوسه پورې چې څومره انتخابات شوي دي په ولایتي شوراګانو کې اوس هم په ټول افغانستان کې 25% څوکۍ ښځو ته ورکړل شوي دي. خو دا قانون چې ولسي جرګې ته راغی، نو ولسي جرګې دغه 25% ونډه ترې لرې کړله او فیصله یې وکړه چې باید ښځې هم د آزادو انتخاباتو له لارې، یعنې بدون له دې چې دوی ته کوم خاص امتیاز ورکړل شي، د انتخابات مقرراتو لارې د ولایتي شوراګانو ته لاره پیدا کړي. خو مشرانو جرګې ته چې قانون راغی، مشرانو جرګې د قانون اصل متن تایید کړ چې باید په ولایتي شوراګانو کې 50% څوکۍ ښځو ته ورکړ شي. بل خلک ګډې کمیټې د 40% څوکۍ ورته ومنلې. خو د یادولو وړ ده چې تر دې مخکې کله ولسي جرګې دغه اختصاص شوې ونډه چې ښځو ته لرې شوې وه، د ښځو فعالانو مدني سازمانونو په دې باندې اندېښنه ښودلې وه چې باید ښځو ته دغه سهم ورکړ شي، ځکه چې د دوی په وینا ښځې په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو منطقو کې له ځینو محدودیتونو سره مخ دي او باید د هغوی د سیاسي رشد لپاره دغه ونډه ورکړ شي. فکر کوم چې اوس 40% ونډه ښایي د ډیرو لپاره د قناعت وړ وي، ځکه چې هغه فیصله هم ونه منل شو چې باید بیخي دغه 50% ونډه ورنه کړ شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد صبیر شمنو چې د راتلونکو انتخاباتو د انتخاباتو د نوي تصویب شوي قانون او په دې اړه د مشرانو جرګې او د ښځو د چارو د کارپوهانو او استازو له نظرونو خبر کړی. د ملي امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وی امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته کښېنوي او یا هم له افغانستان سره په ګډه په پاکستان کې د تروریستانو سره په ګډه مبارزه وکړي. ډاکټر رنګین دادفر سپنتا همداراز وایي که د امنیتي تړون په اړه د افغانستان شرایط پوره نشي، ښایي د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ په موجوده حکومت کې له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي. زمونږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي سپندا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان دولت ولې له امریکا سره امنیتی تړون د سولې له پروسې سره تړلې ګڼي. نوموړی په دې اړه وایي:
خب دلته خو یو دوه مسله ده. د امریکي متحده ایالاتونو مونږته وویل چې پاکستان د تروریزم پر ضد مجادله کوي. پاکستان د تروریزم پر ضد په دې مجادله کې زمونږ شریک دي. چه در رشتی ها دی چه پاکستان در امریکی سره او فرزند در افغانستان سره در تروریزم پسید مجادله کوی، خود دی مجادله و دی مبارزه ایجاب دادی چه در طالبانو در پتنزایونو او در طول تعلیمگاه ها و تری. چه در رشتی ها دی هر کس پا دی پودی او در امریکی طول استخباراتی سرچینی او طول استخباراتی تشکیلات هم نوشت دا اطلاعات ورکوی چهلته د طالبانو په تنظیمونو او د تعلیمي مرکزونو موجود دي. په پاکستان کې د طالبانو د مالی او د پیسې منابع موجود دي. چې دا رښتیا دي اگر چې امریکایان مشته ویل دي، خو دا د دې لمزورل زموږ پاکستان او د امریکای مشترک وظیفه ده. خو دا ایجابوي چې په امریکا خپل متحد پاکستان ته ووایي طالبان ته اجازه راکړي لارسی افغانستان علی د سولې علی شورا سره په خبر اترو کې برخه واخلي، او چې داسې نه دي در پاکستان دقیبه نه کوي، خدای ایجابوي که امریکی متحده ایالاتونو اسمونج سره مشترک کن د دې پتنځایونو لمنځورل لپاره مشترکن کار وکړي.
یعنی
دا اساسي اختلاف،
یعنی اوس د افغانستان د دولت او د امریکا ترمنځ په دې اختلاف موجود ده چې له طالبانو سره څنګه مبارزه وسی، له پاکستان سره څنګه یو برخورد
وسی.
څه اختلاف موجود ده
زموږ له نظره په دې منطقه کې؟ بین المللي تروریزم شته. دا بین المللي تروریزم القاعده دي، القاعده تغري تروریست سازمانون دي، طالبان دي، او د دې په شا کې د د پاکستان زینی چارواکی دی چې مونږ یو رښتینی مجادله غواړو د دې په ضد کې، د ایجابي ځکه د تور په ضد کې مجادله یو لبل نه جلا کول، او په دې ګمان کې چې یوازې القاعده خطر دی او هغه بل نه، دا د زمونږ د اورتاک مشترک استراتیژیک مسئله سوال لاندې راوړي. د امریکي متحده ایالاتونو لپاره القاعده اساسی ده، خوزموش ده پاره هم اساسی ده، اما ده سرچینی ده تروریزم سرچینی هغه کسان چه لده تروریزم حمایت کوی هغوی دشمن ندی لدوی لنظره، لدوی لنظره هغوی متحدین دی. از موش لنظره ده طول دشمنان دی.
چې دغه ګډ باور رامنځته نشي د افغانستان او امریکا ترمنځ، یا تاسو یا امریکا په دې
برخه
کې
تر څو چې یو یا د سولې دپاره له سولې له لارې نه افغانستان ته امر راوړ یا لفشار لاله نه پاکستان ته فشار لاندې نیول او د پټم ځایونو لمنځورل چې بنشي زمونج او د امریکای متحده ایالاتونو ترمنز هغه مشترک استراتیژیک نقطه پیدا نه دي. او زه ګمان کوم چې د دې شرطونو لاندې د نننۍ شرطونو لاندې هم د امنیتی ترون معنا نه لري.
څه فکر کوئ چې په دې یولسو کلونو کې دا څه ونه شول؟ نه په دې څو میاشتو کې د افغانستان حکومت وخت پاته ده دا به وشي؟
خو بس موږ نه وروسته د محمد کرزی حکومت وروسته بیا به یو بل دولت به راشي او د افغانستان ملت زموږ ملت زموږ وطن د دغه تاریخ په اوږدو کې زر زر کلونو نور بیا به ژوندی به وي. او زه ګمان کوم چې زموږ په حکومت په دوري چې نه شو هغه آینده حکومت به بیا دغه مسئله په بلاس کې اخلي.
د افغان ولسمشر امنیتی سلاکار ډاکټر سپنتاو چې وایي د تروریزم سره د مبارزې او د غراز د پاکستان پر وړاندې د دریس په برخه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ اختلافات موجود دي او نو موړې له امریکا غواړي چې پر طالبان پر پاکستان فشار راولي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښینوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند ولایت د سولې د ولایتي کمیټې نوې مشروعي کچېره طالبان د سولې سره یو ځای شي مسؤلیت به ورکړي او یو شمېر نقدي امتیازات ترڅنګ د ټولو هغو حقوقو څخه دفاع کوي چې اغوی ته او په هم ډول انسانانو ته ورکول کیږي. بلخوا په هلمند کې خلک د سولې پر روان بهیر بیا بے باور شوي دي. دوی وایي په دې هم باور نه لري چې د سولې سره یو ځای شوي کسان دي واقعي طالبان وي. د هلمند خلک په داسې حال کې د سولې څخه ناهیلي شوي چې طالبان هم په قطر کې د سولې په نوم خپل روسته پل پرانسته دفتر د موقت وخت لپاره تړلې ده. په دې اړه نور تفصيل لسیمه زموږ د همکار پر ریپورت کې ورو.
دوه میاشتې کېږي چې د سولې د ولایتي شورا مشر معلم شاولي د سولې په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره ګریش کول سوالي ته پر لار پر یو وسلوال کمین ور برابر سو و وشل سو. د یک شمې پر ورځ د دې شورا لپاره نوې مشر وټاکل سو. اوس په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مشر د ولایتي شورا مرستیال ځوان فضل باري فیاض دی. دی وای کچیر طالبان سولې ته زړه شکړي او د دې لارې وسله پر مځکه کښیږدي په کلیو کې د بیا رغونې پروژې عملي کوي او د پخوانۍ دندې د تعقیبي مسؤلیت تر څنګ د هغې لپاره دنده پیدا کوي.
کره ضمانت یا کره سوکه خبره نسم کولی چې دونه خلک به زما په راتګ سره د سولې سره یو ځای سي. رښتیا هم زه په هغه سیمې پسې مربوط یم چې هلته نارامي ده او هغه خلک ډېر ناکراره دي د جنګو جګړو له امله. خو زه به د خپل دوستانو خپل وطندارانو و عجزانو قومانو و هغه زموږ چې کم شناخت ورسره لرو کم خلک پیژنو د هغو سره به په تماس کې کیږو او کوشش به کوو چې زموږ هغه ناراضه سرو ناراضه سو ورون ته قناعت ورکړو چې عجزانو دا زموږ ستاسې وطن دی شپږ دېرش کاله په کښې کې وجنګېدلو.
دا هغه خبرې دي چې تر دې وړاندې مشر معلم شاولي خان هم کولې. د سولې د ولایتي کمیټې یو غړي چې د عمل جوړولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل په ناامن سیمو کې د سولې په خاطر د بیا رغونې پروژې د سولې په خاطر غونډې او کمپاینونه له سیمه ییزو وسلوالو سره د سولې په اړه پټې او د پردې تر شا خبرې هیڅ یې نه دي سپمولې. خو په هلمند کې سوله د دوی تر وس وتلې خبره ده. د ولایتي شورا غړی علي احمد وای سوله د هلمند څخه نه بلکې د هغې وادونو څخه پیل کېدی سي چې عملا وسلوال د جنګ لیکو ته استوي او جګړه روانه ساتي.
دا په مجموع کې څو رقم انسانان په دې جګړه کې اخته دي. یو هغه څوک دي چې په عقیدې باندې، یو هغه څوک دي چې په شعور باندې را روان دي او سازماندهي ایسته، یو هغه څوک دي چې د ماوارو سره د نه کاروبار څخه د بیکاری څخه د عیال ډوډۍ چې سوله باید د هغه چا سره وسي چې د جګړې پلان جوړېږي. دا بهرني ملکونه دي، دا نوره نړۍ ده. زموږ افغانان شعوري جګړه په افغانانو باندې نه کوي.
یو کال وړاندې د سوری د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی او ګڼ شمېر نور کسان د هلمند تر ناامن ولسوالۍ سنګین پورې هم لاړل. دوی په سنګین کې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیغام پرېښود. د قمندان عبدالباقي په شمول یې د شلو وسلوالو د خوشې کېدو وعده هم وکړه. خو لا هم په شمالي هلمند کې چې په دې ورځو کې د جنګونو مرکز بلل کېږي امنیت رانغی. د سولې د ولایتي کمیټې په منځګړیتوب تر اتیا ډېر هغه طالبان له باګرام زندان څخه هغه مهال راخوشې سول چې د امریکایي ځواکونو په لاس کې ول.
په هلمند کې مو د سولې د پروسې په اړه رپورټ واورېده. د روسیې ولسمشر د امریکا متحده ایالات تورن کړ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې پر پخواني قراردادي ایډوارډ سنوډن یې فشار راوستی او نه پرېږدي چې هغه بل هیواد ته چې ده ته سیاسي پناه ورکولی شي لاړ شي. سنوډن له تېرو درې اونیو راهیسې د مسکو په هوایي میدان کې بند پاتې دی. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر متحدو ایالاتونو تور لګولی چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن یې د مسکو په هوایي ډګر کې په دام کې راګیر کړی دی. پوتین وویل واشنگټن په نورو هیوادونو فشار راوړي څو سنوډن ته پناه ورنه کړي. سنوډن چې په نړۍ کې پر ټلیفون او انټرنټ د امریکا د پراخې پټې څارنې څخه پرده پورته کړه، له تېرو درې اونیو راهیسې د مسکو د هوایي میدان په ترانزیت کې اوسي. نوموړی د جون په درویشتمه له هانګ کانګ څخه دې میدان ته راغلی دی. روسیه وایي ترانزیت له تخنیکي پلوه د روسیې د خاورې برخه نه ده. سنوډن تېره اونۍ ویلي وو چې په روسیه کې به د سیاسي پناه غوښتنه وکړي څو د جنوبي امریکا درې هیوادونو ته چې ده ته سیاسي پناه ورکوي په مسؤول ډول سفر وکړی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ګوګلاند له ټاپو څخه چې د فنلند په خلیج کې پروت دی د کتنې په مهال وویل دی سنوډن زموږ هیواد ته له بلنې پرته راغی. نوموړی موږ نه و بللی او زموږ هیواد ته روان هم نه و، بلکې له دې ځایه دریم په ترانزیت دریم هیواد ته روان و. خو له الوتو سره سم دا موضوع افشا شوه او زموږ امریکایي دوستانو عملا د ده د سفر مخه ونیوله. دوی په خپله نور هیوادونه وویرول. خو ښاغلی پوتین ونه ویل چې سنوډن ته به په معقد ډول سیاسي پناه ورکړي که نه. پوتین مخکې ویلي وو چې روسیه یوازې هغه وخت کولی شي سنوډن ته سیاسي پناه ورکړي چې دی د هغو معلوماتو خپرول بند کړي چې متحده ایالاتو ته زیان رسولی شي. پوتین وویل داسې ښکاري چې د مهمو اسنادو د خپرېدو په مسله کې د سنوډن دریځ بدل شوی، خو دا شی تر اوسه نه دی تایید شوی. که څه هم پوتین هغه ته د سیاسي پناه ورکولو د مسلې په اړه څه ونه ویل، خو دومره یې وویل چې دی تر اوسه هیله مند دی چې سنوډن له روسیې ووځي. روسي چارواکو چې له سنوډن سره یې خبرې کړې هغه ته یې ویلي چې موږ د امریکا او روسیې ترمنځ مشخصې اړیکې لرو او موږ نه غواړو چې تاسو له امریکا سره زموږ اړیکې زیانمنې کړئ. سنوډن ورسره دا خبره منلې او ویلي دي چې دی خپل فعالیت ته د بشري حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. د ده په نظر متحده ایالات له مشخصو نړیوالو اصولو سرغړونه کوي، په خصوصي چارو کې مداخله کوي او نن ورځ د ده هدف له دې کار سره مبارزه ده. واشنگټن د سنوډن پاسپورت باطل کړی او د جاسوسۍ په تور د محاکمه کېدو لپاره متحدو ایالاتونو ته د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د اوباما ادارې له دې ډډه کړې چې سنوډن د بشري حقونو یو فعال یا مخالف وبولي. سنوډن تر اوسه نه دی توانېدلی چې د جنوبي امریکا هر هغه هیواد ته چې د ته سیاسي پناه ورکوي ځان ورسوي. نیکاراګوا، وینزویلا او بولیویا درې واړو هیوادونو ویلي چې سنوډن ته سیاسي پناه ورکوي. یو علت چې سنوډن جنوبي امریکا ته نشي تللی دا دی چې له موسکو یادو هیوادونو ته مستقیم پروازونه نشته او له سنوډن او د هغه له ملاتړو سره داسې اندېښنې هم شته چې په هر الوتکه کې چې سنوډن سفر کوي ښایي د امریکا متحده ایالات او متحدین یې تعقیب کړي. د روسیې د مهاجرت د ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه پورې د سنوډن لخوا د سیاسي پناه اخیستو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. تېره اونۍ سپینې ماڼۍ سنوډن ته د سیاسي پناه ورکولو په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې په دې کار سره به د امریکا د استخباراتو د ادارې دغه پخواني قراردادي ته د تبلیغ زمینه برابره شي. پوتین مخکې دا واضح کړې وه چې روسیه به سنوډن ته امریکا ته وبخښي چې پوتین مخکې دا واضح کړې وه چې روسیه به سنوډن امریکا ته ونه سپاري، ځکه دواړو هیوادونو یو بل ته د اتباعو د سپارلو تړون نه دی لاسلیک کړی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او د سوریې په همس ښار کې خلکو خبري اژانسونو ته ویلي چې د بشار اسد رژیم ته وفادار وسلوال او هغه شپږ تنه چې هلته په روانه فقهي جګړه کې ښکېل لور یې سولې ته رابلل وژلي دي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
په سوریه کې د منځګړو د غشپش کسي زړه پرون ماشام د حجر الابیض په شارګوټي کې وجل سوی دی. امداد بشار لسد ملیشو او د مخالفو وسلوالو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د سولې لپاره د منځګړي توپ کولو سختي څرګندوي. په وروستیو کې د همس شار په لویدیځو سیمو کې چې د دمشق او د مدیترانې پر غاړه د بشار لسد د ځواکونو د تر کنټرول لاندې سیمو ترمنځ د ارتباط په خاطر ستراتیژیک اهمیت لري شدید جګړې وسوي. دا په سیمه کې د فرقه ای تشدد د رامنځته کېدو ویره هم پیدا کوي. د همس په لویدیځو سیمو کې اکثریت سنیان چې د بشار لسد د رژیم پر ضد د خلکو د پاڅون ملاتړ کړی دی او اقلیت شیعهګان چې د بشار لسد د رژیم ملاتړ کوي ژوند کوي. مسیحیان او علویان په مخالفینو کې د سنیانو د زیاتېدونکي نفوذ څخه ویره څرګندوي. دواړو ډلو په سیمه کې د بشار لسد د ځواکونو په ملاتړ په عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. سیمې ته شپږشتناستول سوي او منځګړو هڅه کوله چې د سنیانو د ښار الزهرا او د علویانو د اکثریت ښار قمیره ترمنځ د څورځنیو نښتو د پایته رسولو لپاره خبرې پیل کړې. د شپږ واړه منځګړي سنیان وو. د سیمې یو اوسیدونکي رویټرز اژانس ته ویلي د علویانو وسلوالو داسې ګمان کړی و چې ښایي د شپږشتنه له مخالفینو سره لار لري، ځکه تېره اونۍ د دوی پر ښار ناڅاپي حمله سوې وه او زیات عسکر پکې وژل سوي وو. نو له دې امله یې سیمې ته د دغې ډلې له رسېدو سره سم حمله ورباندې وکړه. د رویټرز اژانس وایي د سیمې زیات اوسیدونکي داسې ګمان کوي چې دغه شپږ کسه د سیمه ایزو دولتي چارواکو د تایید له مخې وژل سوي وي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې د یوه ویډیو خپره کړې ده، په ویډیو کې د شپږو واړو جسدونه څرګندېږي چې په تورو کڅوړو کې نغښتي دي، په مرمیو سوري دي او د درناوي لپاره په ګلانو کې پټ سوي دي.
له فرشتې جلال زید څخه مو په سوریه کې د روانو حالاتو ریپورټ واورئ. د دوه نیمې بجې شوې دي. له جانه قال کوز څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
دا روزګان والی د افغانستان په گاونډي هوادونو په خاص ډول پاکستان تور لګوي چې د په وینا د افغانستان په بربادۍ کې لاس لري. د روزګان والی امیر محمد اخونزاده د خبرې د دې ولایت مرکزی زندان څخه د نهو تنو بندیانو د آزادولو پر مهال وکړي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د دې مرکز استیناف محکمې 19 تنه د قاچاق په جرم لغو څخه تر 13 کالو د بند په سزا محکوم کړل. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له دولت څخه غواړي چې د کانکور د بهیر د ستونزو د حل لپاره د یو خپلواکه کمیټه جوړه کړي، ځکه د دې ټولنې په خبره دغه وزارت په تیرو څو کلونو کې د کانکور ستونزې نه دي حل کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې قتلونه او جنایي شخړې زیاتې شوې. دغه غیر حکومتي سازمان د دوشنبه په شپه په یو راپور کې وویل د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کراچۍ ښار کې له 1100 څخه زیات کسان وژل شوي دي. ډیپلوماټان وایي روسیې د چین په ملاتړ د هغه راپور له تصویب څخه ډډه کړې چې وایي د ایران د تیر کال د توغندۍ وازمیښت د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه. د مصر امنیتي ځواکونو د اسلام پالو اعتراض کوونکو پر ضد چې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د بیرته واکمن کېدو غوښتنه کوي له اوښکې بهونکي غاز څخه کار واخیست. د پاناما جمهور رئیس وایي چارواکو د شمالي کوریا تر بیرغ لاندې یوه بیړۍ چې له کیوبا څخه ورغلې او د ده په وینا د توغندۍ وسیع وسایل پکې بارو نیولې ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په متحده ایالاتو تور لګولی چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارد سنودن د مسکو په هوایي ډګر کې په دام کې راګیر کړی دی.
د لوبو له میدان او کور کلی اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورئ. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اکثر خلک شکایت کوي چې د ملي شورا ځینې غړي او د حکومت جګپوړي چارواکي لا هم له ټاکل شوي حد زیات تعقیبي موټر، د تورو ښیښو موټر او ساتونکي له ځان سره ګرځوي. د افغانستان د وزیرانو شورا پروسه کال پریکړه وکړه او وکیلانو او جګپوړو چارواکو ته د ساتونکو موټرو د ګرځولو په برخه کې حدود ټاکلي وو. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند پر رپورټ لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اکثره خلک پر افغان دولت انتقاد کوي چې خپلې پریکړې په بشپړ توګه نسی عملي کولای او زیان عامو خلکو ته رسیږي. دوی شاوخوا څلور میاشتې مخکې د افغانستان د وزیرانو شورا هغې پریکړې ته ګوته نیسي چې له لوړ پوړو حکومتي او دولتي چارواکو یې غوښتي وو چې د ډیرو تعقیبي موټرونو او درنو وسلو له ګرځولو دې ډاډه وکړي. خلک وایي چې په ځان وژونکو حملو، سړي تښتونو او ناامنیو کې له دغه ډول موټرونو څخه کار اخیستل کیږي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ول چې د وزیرانو شورا پریکړه په پراتوګنه د عمل سبب
نو ملنګ ابراهیم په دغه تورې شیشو کې ماشوم تختونه کېږي، انتحارینو کېږي، قاچاقبري کېږي، د شر او فساد لار د ټول اندغه ورته برابرې اندغه وکیلان د شپږ ډاکټرین لري، پلس پنځله سوشل باډي ګاټان لري. فرمان بيخي تطبیق شوی نه دی.
ما نوم شیر علي. څوک نشته چې ځخ نیوي ونيسي اسکر دې نه غریبانان لريږي.
عبدالرحمن زموږ هم دیس نه دا چې باید دا بنچي او ټوبک سالاري څه په افغانستان کې باید زموږ یو ډریور په هله شپږ چا کوګانی وهله ورکړه.
غلاګانی کوي قتلونه کوي دا خلک همدا وکیلان دي قومندانان دي
د افغانستان د وزیران شورا د روان لمریز کال په یل مخ کې د ملي شورا او حکومتي چارواکو د ساتونکو او موټرو پر ګرځېدو ځینې محدودیتونه ولګول د دې پریکړې لمخې وزیران او د ملي شورا غړي لټو او تر هغه ټټ پوري چارواکي لې وزيات موټرونه ل ځان سره نسی ګرځولای د پریکړې لمخې هیڅ چارواکي د تور هندارو په موټر کې نسی ګرځېدای همدارس د شهر په منځ کې د چارواکو ساتونکو د هغوی د ساتنې لپاره ترنیو وسلې نسی ګرځولای خو د نورو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کابل کې لا هم یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او د ملي شورا غړي د تور هندارو او ډیر تعقیبي موټرونو څخه ګټه اخلي چې ساتونکو درنې وسلې هم لري د ارګمانی د چارو اداره هم د منی چې د وزیرانو شورا دغه پریکړه په پروتوګنه د عملي سوي د وزیرانو شورا د دارالانشاء د ارزیابي رئیس سید احسان تایری ازادي رادیو ته ویل
قسم پیګیرانه تعقیب کوو هر ورځ تعقیب کوو گزارش مقام علي ته ورته چې هنوز هم تخطی د شورا وزیران تصمیم او هم د تصمیم جمهوری رئیس و تر اوس هم مونږ بیا مشکلات لرو چې بعض کسان نه مني یا هم بعضې محترم مشران دي چې هغوی باید قانون باید مراعت کړي تطبیق کړي په خپل باندې او که نه مراعت کړي بیا د مونږ له خوا چې دولت یو د لوی څارنوالۍ له خوا پیګیري عدلي شي
په دې اړه مو کوشش وکړ چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت او د ولسترګې د ادارې پلان نظر هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره حقوقي خبرو ته حاضر نسوه د لمړی وار نه دی چې پر افغان حکومت د خپل پریکړو د نامل کول لامل بیلابیل خو انتقادونه کوي ځینې کتونکو وایي چې په خلکو کې د باور د پیدا کولو لپاره باید افغان دولت خپل پریکړې په جدي توګه تعقیب کړي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د لوبو له میدانه
بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام خدرم نوریدونکو السلام علیکم به د هیله چې جوړ روخ او خوشاله اوسئ درنو مینوالو په دې پروگرام کې باور چې د افغانستان د تکواندو اتل رهولانیک پاولې په نړیوالو سیالیو کې برخه نه اخیستي او همدارس به واوري چې د روژی په میاشت کې څنګه سپورت وکړي خو تر هر څه د مخه د اونې مهم سپورتي خبرونه سره اورو د افغانستان د آی ټی ایف تکواندو لوبغاړي د دیرشتي پاتلسم دور نړیوالو لوبو کې د ګډون لپاره د دوشمې پر ورځ بلغاریا ته ولاړل د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو امر سمید رای ازادي راډیو ته ویل نه لوبغاړي او سلور پلاوی په دې سلیو کې چې څه باندې دیرش هیوادونو کې برخه اخیستي د اتو ورځو لپاره د افغانستان په سجدو برخه واخلي اخوا د دبليو ټی ایف تکواندو لوبغاړو په مکسیکو کې خپل نړیوال سیالي پیل کړي دي وهاب زازای شفیع طاهری رومان عباسی سید مسعود کریمی او محمد ناصر هغه افغان لوبغاړي د یکشمې پر ورځ د دې سلیو لپاره وزنونه ورکړي او روان نا اونې بخپلې سلی مخته یوسیم په کابل ښار کې د فوتسال سیالي پیل شوې دي دین محمد صافی د فوتبال فدراسیون د فوتسال کمیټې رئیس وایي چې دا سیالي د رمضان په شپو کې ترسره کیږي صافی وویل چې د دوشمې په شپه ګل بهار ټیم 2-0 افغان یونایټډ مات کړ وزیر اکبر خان سلور 2 باختر ټیم مات کړ شاه کلب سلور 3 ګل بار سنټر ته مات ورکړه دا سیالي د شپېتو کلبونو ترمنځ پیل شوې چې هر شپه اته سیالي کیږي او د روزي تر پایه به روان وي د کرکټ ملي لوبغاړو هم په کابل کې خپلې تمريني لوبې پیل کړې دي د کرکټ دغه لوبغاړي چې تمه ده د نمیبیا له ټیم سره 2-0 ورسته لوبې وکړي د کابل په نړیوال کرکټ ګراوند کې خپلې سیالي او تمرینونه پیل کړې دي او په نړیوالو کرکټ لوبو کې هم د پاکستان کرکټ ملي ټیم خپل کوربا ویست انډیز ته په لومړی ورځنی لوبه کې په 26 منډو ماته ورکړه د کرکټ فوی پانی لمخې د یکشمې په شپه د پاکستان ټیم وکړې شول په ویست انډیز کې د 500 په نتیجه کې لخپل 240 منډو څخه دفاع وکړي او د ویست انډیز ټیم په یوازې 98 منډو وسوځوي د پاکستان لپاره تر ټولو ښه بیټینګ شاهد افریدی وکړ چې شپږ منډې جوړې کړې او په بالینګ کې هم افریدی د پاکستان او ځان لپاره ریکارډ پریښود او په هر اور کې د ویست انډیز یو لوبغاړی وسوځو یعنی پوره 2 وکټې په یوازې ځان واخیست درنو ریدونکو د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل را به شو د پروګرام اصلي برخه ته چیر رپورت او مرکه بوي پر رپورت کې بو اوري چې د تکواندو اتل رهولانیک پاوی د مکسیکو په نړیوالو لوبو کې زکه ګډون نه دی کړی چې د تکواندو فدراسیون ډیر ستونزې لري رهولانیک پاچل دو اولمپیکی لوبو د برونزو میډالونه ګټلې دروانی اونې په پیل کې لر سنې سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون دننه اداري او خپل منځي ستونزې د دې لامل شوې چې د اصلاحاتو تر راتلو پورې د لوبو سره بایکاټ وکړي د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي بیا د یادو ستونزو د هوا باوري لپاره د یو کمیسیون د ټاکلو خبر ورکوي. دا تاسو او دا هم ریپورت. د بیجینګ او لندن په اولمپیکی لوبو کې د دوه برونزو ګټونکو روحلانیک پا د مکسیکو په نړیوالو سیالیو کې چې له همدې دوشنبه پیل شوی د افغانستان په ورلیګلی ټیم کې حضور نه لري. نیکپا وایي د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې د یو لړ ستونزو په خاطر له دې نړیوالو لوبو او نورو راتلونکو سیالیو څخه د بدلونونو تر راتلو پورې ډډه کړې ده. روحلا وایي تمه وه چې د تکواندو په پنځم دور نړیوالو سیالیو کې چې په مکسیکو کې پیل شوی د افغانستان په اوو کسیزه ټیم کې وي، خو په وروستیو کې د تکواندو په فدراسیون کې د اختلافونو او د دغه فدراسیون په مشرۍ کې د ناسمو کارونو په خاطر له دې لوبو سره بایکاټ کړی دی.
مشکلات در فدراسیون من زیاد است. متاسفانه یک سری مشکلاتی که پیدا شده این فدراسیون ملی را اینا ملی نمیبینن به صورت مشکلی که هست.
د تکواندو په فدراسیون کې موږ زیات ستونزې لرو. له بده مرغه یو ستونزې دا ده چې دا فدراسیون ځان یو ملی اداره نه ګڼي. بل ستونزې دا ده چې د تکواندو د فدراسیون مشر دا اداره داسې انګیري چې د خپل شخصي سپورتي کلب دی. ډیر کله هغه د خپل کلب خلک په مسابقو کې د ګډون لپاره ټاکي. دا شکایتونه چې زه یې مطرح کوم یوازې زما نه دي، بلکې ډیر نور ورزشکاران هم ورته شکایتونه لري.
خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبر د نیکپا د ادعاګانې ردوي. ښاغلی اخبر ازادي راډیو ته وویل چې روحلا نیکپا ورته ویلي چې د خپل فزیکي یا بدني روغتیايي وضعیت په خاطر د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې ګډون نه کوي.
ما در مسابقات مکسیکو اشتراک کرده نمیتونم، ناحیه زانو تکلیف دارم، مرا به یکی از کشورها به تداوی بفرست.
نیکپا ما تو ویل چې په مکسیکو کې د قهرمانۍ په سیالیو کې برخه نشي اخیستلی. هغه ویل چې زنګون یې خوږ شوی او د درملنې لپاره باید بهر ته واستوم. ما ورته وویل چې هند ته د درملنې لپاره استولای شم، خو ده راته وویل چې هلته ښه تداوی نه کیږي. هغه غوښتل چې جرمني ته یې واستوو. نو موږ همداسې وکړل.
خو روحلا نیکپا دا خبره رد کړه او وی ویل چې د زنګون د زخمی کېدو له امله نه، بلکې په فدراسیون کې دننه د یو لړ جدي ستونزو په خاطر له لوبو سره بایکاټ کړی دی. نیکپا دا هم وایي چې څو میاشتې مخکې د کوریایي روزونکي په دې خاطر له کاره لاس واخیست چې د تکواندو فدراسیون کافي وسایل نه ورکول او شرایط یې نه ورته برابرول. نیکپا د خپل افغان روزونکي بشیر ترکی له استعفا هم خبر ورکړ او وی ویل چې د همدغه وروستیو بدلونونو په خاطر ترکی هم له روزنې لاس اخیستی دی. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم پخواني روزونکي بشیر ترکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیکپا خبرې تایید کړې او وی ویل چې د اولمپیک کمیټې چارواکي تیر وخت هیڅ پام نه کوي او لا هم د تکواندو د درجه او امتیاز خرابوالي ته لاس تر زنې ناست دي. دای وی مونږ چې ګیلې لرو، مونږ چې استعفا ورکو، مونږ چې شکایت کوو، د دې لپاره لرو چې د اولمپیک ملي کمیټه ولې پام نه کوي، ولې تیر وخت نه ګوري چې مونږ په کوم سطح کې یو او اوس په کوم سطح کې یو. په داسې حال کې چې د تکواندو فدراسیون ته پیسې هم ورکول کیږي، د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي بیا وایي چې د تکواندو په فدراسیون کې د راپورته شوې ستونزو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی څو ژر تر ژره دا ستونزې هوارې کړي. د تکواندو د نړیوال فدراسیون شاوخوا درې کاله مخکې په خپل کلنی جدول کې د افغانستان تکواندو په نړۍ کې اوومه درجه بللې وه، خو په وروستیو او تازه رپورټونو کې دا مقام له 15 اوښتی دی. هغه څه چې د افغانستان تکواندو کاران یې د افغانستان د تکواندو ماته بولي. او د روژې په میاشت کې یو ورزشکار څنګه تمرینونه وکړي، څنګه خواړه وخوري او کوم حرکات کم کړي، په دې اړه مو د پاور لیفتنګ فدراسیون مشر ماستر سپورت فرید احمد صدیقی پوښتلی او په لومړي سر کې د تمرین د وختونو په اړه داسې ویلي.
هغه ورزشونه چې قدرتي ورزشونه دي او ډېر په ورزشکار باندې فشار راوړي، لکه پاور لیفتنګ یا وزنبرداری، وزن جګول او یا هم د بدن د ښکلا ورزش څوک چې کوي، هغه کسان کولی شي چې پس له دې نه چې دوی خپلې روژې ماته کړه، کولی شي چې خپلې ورزش مشتبه یا هغه کسان چې هغوی پروفیشنالان دي او هغوی هغه کسان دي چې د 15 یا 16 کاله ډېر تمرین کړي دي، هغوی مجبور او مکلف دي چې د شپې په 9 بجې به هغوی یو تمرین وکړي. او نور ورزشونه چې لکه رزمي ورزشونه دي او یا دا نور دي چې په هغوی باندې دومره انرژي ډېر مصرفېږي، نه هغوی بیا کولی شي چې خپلې تمرین مخکې له افطارونه یا د ورځو په هر تایم کې هغوی خپلې تمرین مخکې یوسي.
یو ورزشکار تر کومه حده پورې کولی شي چې اعظمي ګټه پورته کړي او کومې ستونزې خپلې هوارولی شي د روژې په میاشت کې؟
دا چې د روژې مبارکې میاشت دي، کله د دوی معده تقریبا 12 ساعته اول د هغوی معده فعالیت نه کوي، دا هغوی ته ډېر یو ګټه ده. او بل خبره دا ده چې هغوی چې ډېر تمرینونه کوي د بدن په مختلفو مفاصلو باندې ډېر فشار راوړي او دا فشار پرله پسې که چېرته راشي په بدن باندې بد اغېزه کوي.
کله کله تاسو لیدل یاست چې ځینې ورزشکاران په خپل د مفاصل په خو مفاصل د لاس په مفاصل باندې هغوی یو څه ستونزه پیدا کوي، او دا چې د روژې د مبارکې میاشتې راځي او په دې میاشتو کې ورزشکار مجبور ده چې خپل تمرینات 50% کې دا ورته ګټه په دې کوي چې هغه رس کوي، هغه هم استراحت کوي، هغه د هغوی مفاصل استراحت کوي، او پس له روژې نه د هغوی میتابولیزم خپله د ده د بدن د میتابولیزم هغه سطحه جګېږي، او کولی شي چې په ډېره آسانه طریقه دوی ورزش وکړي.
کوم خوراکونه یا کوم خواړه باید ورزشکار واخلي او په کومو حرکاتو کې باید دوی کمای راولي؟
ورزشکار باید په عمومي شکل په ټولو حرکاتو باندې کاهش راوړي. د تایم په حرکاتو باندې هغه د روژې نه مخکې د یو ګنتی تمرین کول، د روژې په میاشتو کې دا باید تقریبا 1.5 منټه تمرین وکړي، او دا چې دا 1.5 منټه تمرین کوي دا سړی په دې هغه کوي چې بله ورځ د ده بدن ډېر فعال ده، او ده کولی شي چې خپله روژه هم ښه ونیسي. یو خبره په خوراکو باندې ورزشکار کله چې خوراکي ګازي نوشابه نه لکه پانتا او تانور چې دلته زموږ په وطن کې ډېر دي، او هغه غذا چې سرخکاده یي که نه دا هغه هم باید ورزشکار تل په سلو کې پرهیز وکړي. نور خواړه هر څه چې دي کولی شي چې ورزشکار وي خوري څه مشکل نه لري. کوشش په دې وکړي چې د لبنیات او سبزیجاتو نه په دې مبارکه میاشتو باندې ډېر استفاده وکړي. افطار نه تر سهاري پورې پشلمي پورې دوی مجبور ده چې تقریبا 1 ګیلاس یا 8 ګیلاسه اوبه وڅښي. انشاءالله تل په چلو کې دوی ته ډېر ګټه هم کوي، او د سهار لخوا دوی تشنګي احساس نه کوي.
درنوریدونکو د لوبل میدان اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. ولی ځینې کسان له خوار او مالدار سره یو ډول چلند نه کوي.
دغه د خورو راغله مبارکي ته خورو پکې دي ماته سره په هغه خدای زار یانځم یو ډوډۍ برابر ازي په دسترخوان کې ځان کاشکم داسې خوړار وختي خوړای. بیا مې چې یو خورینجه کوي میلمه راسي له وطن لږې جامه ځای وي بیا وایي زه پروا نه لري دې دکان یو دوه ګیره واخله بانجان او روبته به ورته پخیر کړو دا رواج خو بیخیسته.
اخلاقی او اسلامی لحاظ د دو کسانو ترمنځ فرق کول څنګه دي؟
د اسلام مقدس دین کې سپین ته په تور باندې ترجیح نشته دی، او همدارنګه د اسلام په مقدس دین کې عربي ته په عجمي باندې ترجیح نشته دی. او راستاسو الله سکه هغه څوک دی چې هغه الله نه ډیر ویریږي.
نن امدا موضوع چیرو په ورستۍ شپه کې تمثيل جوړام چمتو شوی لمک سره اوسئ. درنو اوریدونکو، خای تاسو هم له کور کلینی ولې بیا تر رسمي او غیر رسمي دفترونو پورې دلی دلی وی چې اکثره خلک لغو کسانو سره چې رنگ نوي کالیشته او دولتونه لري بيوازلي او غريبي خچلن نه کوي، خبرې څوک ناوري او کاری نه ورته خلاصوي. خو برعکس خلک چې استي پیسې جایداد لري په ګران بای موټر کې ګرځي، خکالیا غوندي، خخواړه خوري، په ما اصطلاح باډه برابر وي، ټول قدر او عزت کوي، بر سر کې نوي او څه چې وایي که قسم هم نوي په غور سره یوري چې دا له انساني، اسلامي او اخلاقي پلوه مناسب کار نه دی. په کار دا چې له ټولو بندگانو سره یو ډول چلند وشي. زاهد وایي دی وایي چې اول د دوی په خپل کور کې د خان او غریب ترمنځ فرق کیږي.
د مونږ دوستان دي چې راسي دغه د خپل خزه وایي چې الله په یم دکاندار نه چرګ واخله 2 کیلو تاو دا ډوډۍ راخله، خو دې لږ خرج کم کا په دې شپږ زره ماش بچي وشي ویل او مېرمانه دی پلانکه خان ندی لو خدای سره دغه د خورو راغله مبارکي ته خورو پکې دي ماته سره په خدای زار یانځم یو ډوډۍ برابر ازي په دسترخوان کې ځان کاشکم داسې خوړار وختي خوړای. سلاتا وګوري درې رقم ګرد ګرد بانجان وړه کړي، پیاز لای دی، بادرنګ لای دی، بیا مې چې خورینجه کوي ملما راسي له وطن یم کوم بل دوست راسي لګي جامه زئی وی لګي اقتصاد زئی پي بیا وای ز پروانه لري دي دکان یو دوه ګیره واخله بانجان او روبته به ورته پخیر کوو ور به پیاش پکم وخت به تیر کا زم ولا کسوی له سمخداري واش خو به خيسته. دغه لباس دی جوړ و لګ دی دبدبه جوړ و یا د موټرک درلود یا د کار جوړ و تمه درته واسه دغه سړی نه اوسه تمه کیږي وخت کې کوم پلیس سم یا او ګاره چې سړی دربوته نو غته بیا ډیر قدر عزت په ولاد مونږ دلته او دوست د په خیمه په دغه بلاکو کې کور ده په خدای او روزه راغلم هغه خپل دوستان راغلی وغه تر دیش چلانده و ده دیش ولک مالی دلیم خارجي ښان و ما ویل ما دا ماتم چلانده کوم شوقي مکور کیم لرم نه تلویزیون لرم خدای ماتم چلانده کار باد باد یالته جنگونه پکې او شام پکې وزه چې کې کوټه کې ملمانه دی غای دی خځه خپل و زه دې خوته کې نه ولا ملزوی سره مې زغده خجالت سوما چې تیر اغله دې خلکو مزایم چې ماته یو بیکار تلویزیون چلانده کړم غم چل چلا کا وزلم او پټنګ سمال دا ګل کا هکل چې مې لقاست و خوري شکر نه مو کې کوچې مې تخلاص کړل نو دا دی و چې دا خبر استا
روختونه غزای دی چلته ناروغ د درملنې لپاره ورځي هلته باید ناروغ ته روحي ورکل شي نه دا چې روحاني په بد چلن سره وځپی بل دا چې خان او غریب یو ډول د درد احساس کوي دواړه مهرباني او درملنې ته اړتیا لري د کابل اوسینکو شریف وایي چې په ځینو روختونونو کې سره لدی چې غریب مخکې راغلی وي پیسې دار د ډاکټر په مرسته ځان ورنوندي کوي په دې سربېره هغه نرم چلن چې لایو خان سره کیږي غریب سره نه کوي هغه په پایل کې د ځینې خوښۍ او غم په مراسمو کې بیا په شفخانه کې د شتمن او بې وزلو ترمنځ د توپیر په اړه خبرې کوي
وادت از یه چوک چه لگزارد وزیعت خیلی جامعی که آغوستی یا دو دری باری گاردان چی اگر تفاقلاده روڑه ای خودل که یه دیر قدر و عزتی پختنه دی که از این کسان پا وادو که دستی هم ستی اگر شکر مرد لری یا نور تکلیفون لری روڑه ای نسی خوالای دستی وادونا مالی دلی از این چی دیر هستی خلق گوگی واتلی دیل وادونا کم گرد یخنی در ترالم رای نولم لگنه چوک پختنه نکی آقا چوک چه پیسه دار دی لگه لسونه گوارد پا غبسی طول گرزی برده پختنه هم چی که چه در ترالو چه خوری چه نخوری دیری مالش خلق لی دلی دیسی والا پیسی قرص کری دی فلانی معامله دا غیری ورسن دال مرور رسو ما اکرا پیسی نه دلو دی دا خو پریده چی ختم یو واده که حتی شفاخانه تی جلار چی دارتران چی لگو گوری چی دقو وزه لخه دا ورسر پیسه دار را دا و موتر ورسر را دا دیگه دی هر تکلیف پختنه که دو دری دارتران ورت رازی ورت داریگی پختنه تی که آقا چوک چی لغریب دا نوبت هم نور که مریض خو مریض دا آقا چی دا چلان نو گوری آقا بیخی تکلیف زیادی گی زکا چی غطت نامیدی داری گی تو گور آقا سر موتر دا یا پیسه دار دا دیگه پختنه کی گی آقا منگ از دلتر آقلی یا میاو سات یک کرد یا نیم سات منگ تروس پوری نو چا گوختی نه هیت داکتر هم خلاص اندی ورسر آقا گی گی ورسر جی گی گی دوستا سلیمیسی ورسر آقا آقا غریب تی ورزی ورسر وچ بله هم تروش نیولی دیری مالی دلی دی
وای سرای پرنگ نسرای کی گی سرای آقا دی چی خوی دی سری بینه خو کاش چطول خلق بدی پوهی دلی دا پکتیکا و سنکه سلیمان خیلی پخانه کسی سره ام دا خبر کوی
دغه د سلطان محمود ساپوخ کې په غزنی کې کومه خادي و قسم قسم خواړه پخسي وو ټول خلک ورتله بلول د اناس د سلطان محمود ورورو ملنګي جامع او غوښتي او ملنګ سړیو هغه ورغله د سپری ډوري کې اشتراک وکي خو هلته د دروازه وانه نه پرې خواله ورته ولې د سټو کې د تر روان یو په دې ګنده جامو په دې خرابو جامو باندې مقصد دلته داسې خلک چې راځي پاچاهان دي یا شاهزادګان دي یا مقصد سپاسالار یې نه ګټه کوي د دې مجلس کې اشتراک نشي کولای د ډوري نشي خدا بلول د انا مقصد چون دی ولایت چکتنو نو سیدی باندې راوت الته خچفارم پیدا کړ چې جامع یې نوې کړې ډېر خاصه کاری دي ډېر کوله کاری دي نو دا دروازه وانه مخ ته وتره ولا ټولي چې راځي صاحب ته مهرباني وکړي دلته کېنی او چیرې تاسو خوشاله یاست چې دلته کېنی پلیس کې نو سکاله چې ډوډۍ رااله او ډوډۍ کې کوله سو دا بلول دانا د چپانی لستونه د لاس نه را مخ ته راوېست او دا لستونه ته ویول وای وخره د خلکو د شعجیب وکړه لستونه څنګه خوراک راځي د دا لستونه ته ویل چې دا خوړې ته د پاره جوړ سی وې دي د ما د پاره کې جوړ سی وای ز مخ کې مراغله او ما ته چې خوړ چا نه کول دای دا تار چپانی یا دماد لباس خاطر باندې زمان لباس نه وای کی دیدی پرامت اجازه راکړه نو دا عرض می دا شهید سپیغه وخت کې واقعا د شر موجود وو خلکو ظاهری باندې تدیر کتل دما عرض دا شهید سی نه باطنی باندې سی انسان اصلي جوړښت دی ته باید ټینګ متوجه اوسو او هغه انسانان سی خدانه خواسته دغه تفرقه چي دی خلکو مبا وین کی سی دغه لیک کولای د خایسته دا او دغه مقصد کی جمعي غوستي دی د خموټه د ناکو سودا دی ترام ور دا هغه څوک سی جمعي لباس خراب دی یا زور دی یا لمور سره برابر نه ده نو هغه د دې ور نه ده چې دې غو مګی ترا مو ساتو نه دا ډیره غلطه ده انسان ته مقصد انسان سترګ باید وکتل شي
په ځینو رسمي دفترونو کې هم لږ کسانو سره چې لک خور جامه وي خچلن نکيږي بار بار دی ویریزی لپاره ورځي خو څوک دې نه پریدي بیا محمد زاهد وای
په خدای چې کالی دې کې دلی او عزت دې خراب وي په بد حالي سره کبا دکاندار سودا سم په خسي زو خدای دفتر خلا پری ده هر جای ته چلاله غریب پایمال ده ولکه مغرضی ودان تذکره خور میکنه دغه ته می جوړه کړو کالی می سپین و واسکاک می تور اغوسته و عینک می لگول و پکول می دول سو افغانی اخیسته پسر می با خدای لگه تول خلق ناست و زیچه وارغنم و سلام علیکم آجی سیب رضا و اولان اجازه ورک اجازه ورک رو دینه نوارغنم آقا افتابچه می خلاص اکرا زخبل بل جایت للم آجای بیزه نتر تخیم کار می بند و کالی می زارو و امداز می کاری تورسین مال داسپین کالی را کل خدی بارده می مکده و ایتا دا تور کالی دی پاک دی پرون دی اغوستی دی تور کرته می پی واغوسته لوارغنم آلتا ورن و او که داخل کتار و استاتو دیس نپر می اخر که دروله اومد تور خوچه نوبات راتی دو دری واری خواهدی والی سر خوبی اولند در شکارم یم کاکا و سوا بجا دا وقتی منده دا مسلمان قیم گلی شکر الحمدلله و تاسی با منزونو که منگ منزونو که و دوانی ما بجو نوبات راول سا کاغاز امزاس دونی و سی پارچه واری کمالک
امان الله هم دیزین وزارتونو له کارکون کنه شکایت کوي وای د چ پیسې نلری درشی نیکټای او شیک بوتونه نشي اغوستلای سوجی لای سرګردانه کړی
ولاس اوس هر چیرته کې دغه وزارت ته چلور شید لګزر صدر د پکول د سره خایګ د سره اخلاق نه کیږي دا به سره قبضه د کوم دینه مرغلی د خپل د همیش د صدر می پوګی نو هر چیرته هر وزارت ستلای به د سی اخلاق را سره نه کړی سی وای دا به ترافی دا به نه پیږي سره قم کنه د دې ملت د دې خاورې به نه مس د اخلاق پون سره کی
د دولت مامورین بیا ملامتی په لوړ پوړو کسان اچوي د لغمان اوسېدونکی محمد رفیق وایي چې دا ډول توپیرونه هغو رامنځته کړي
داسې دولت دو رقمه چلند کوي دا به څنګه کېږي ما په دا دونه تول کې ولاکه دا رقم حکومت لیدلی یا دا رقم دو رقمه چلند ما لیدلی خصوصا له مامورینو سره یو مامور به وي یو به یې بست وي یو به یې رتبه وي یو به ډالري معاش اخلي یو به ورځانه 6000 افغانۍ اخلي یو به 10000 افغانۍ اخلي ابول به 4500 افغانۍ ته ناستي او تجربه به هم له نورو نه زیاتې کار به یې له هغه نه ډېر کړی و بخل سره راخړي دي او دولت دغه کار را شروع کړی ده او چې ګیلا چاته او کوچاته وزاړو او څوک به موږ آواز واوري نن په موږ باندې د دولت لپاس همدغه حالت را شروع کړی ده یو اسمان ته وخیزه او بل وهي په لغته باندې ځمکې ته غورځي عادي مامور یې څه وکړي ما واز کې چې د دفتر کې ناست یم که ته راځې همدغه چوکۍ ته یې کښېږده کوچي کښېږده کښېنه که خان راځي که غریب راځي دلته کښېنو نو ما سره خو دا پارک نه کېږي دا پرکو ټول دولت را شروع کړ
روزو دې ته چې د اسلام دین د دوه کسانو ترمنځ د توپیر په هکله څه وایي دیني عالم محمد یاسین وایي چې د خان او غریب تور او سپین خایسته او بدرنګ ترمنځ فرق کول د ناپوهانو کار دی ځکه ټول انسانان د خدای بندگان او د حضرت آدم او بی بی حوا اولادونه دي
څنګه چې الله وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم غورستاسو الله سکه هغه څوک دی چې هغه الله نه ډیر ویریږي همدارنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې عربي لپاره کوم غورواری په جمی نشته او د سپین لپاره کوم غورواری په تور باندې نشته دی نو نن ورځ چې زمونږ په ټولنه کې لبد مرغ وینو چې هغه څوک البته شتمن وي یا د هغه سرمایه او جایدار ډیر وي خلک د هغه احترام او قدر هر ځای کې کوي او هر ځکه کې هغه لپاره زاشت دی او کې غریب او مسكين او فقير وي چې اگر کغه د الله نه ډیر زیات ویریږي خلک د هغه په حق کې بی اعتناوي او د هغه شیدا چې په دین کې د جهالت ویل کېږي د اسلام په مقدس دین کې د لپاره کوم اصل نشته دی کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیبر فتح ک انو یو عربي او یو شپون راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل کز ایمان راوړم الله به ماته سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې تا به من په خپل غي کې اخلو الله به د جنت ته داخله وي نو هغه شپون ورته ویل چې زما بدن بو کې زما بدن تور دی نو څنګه تاسو مخپل غي کې اخلي او الله به ما جنت ته داخلي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلي چې اسلام داس یو دین دی چې تاسو بدبوې به خوشبوې باندې بدل کی او تاسو ته به الله جنت درکړي نو د اسلام په مقدس دین کې تقوا غوړه ده نشتمنی او نه جائیدات او نه نسب زبې یو نمونه او یو بیلګه تاسو ته وایم چې کوم ځای کې خیرات کیږي د حق د فقرا او د مساکینو دی اما هغه اصلي مستحق غریب محروم ویتنه فلانای حاجی صاحب یا فلانای مولوی صاحب یا فلانای وکیل صاحب هغه پس کارتونه لیگل کیږي اما هغه څوک چې واقعي توګه مستحق دی هغه غریب څوک دروازه سکه هم نه پریدي چې د خوړو اصلي مستحق هغه هم دی خو زما پیغام مسلمانانو ورونو او خیندو ته دادای چې د اسلام په مقدس دین کې باید تمیز او تفکیک نه پرنګ باندې وشي او نه په بوی باندې او نه پښتمنی او نه په فقارت باندې بلکې ټول د الله بندگان دي غره الله سکه هغه څوک دی چې الله نه دی ویلي
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درن اوریدونکو اوس سمسی ټوټا ورو په دمسی ټوټا کې د غزان پاکل خبرې شوې چې خپل ماشمان د غرمې له خو نوي د کوي په دې ګرمه هوا کې بیرون ګرځي بیا نو هغه وی چې هم خپل ناروغوي او هم گاونډیان خوب ته نه پریدي
الله خدای تو
دا بیا ولی الله تو با والا سر می الله بخیمی یرا تامرو غورزونه لیده چو شوی بیا
سره یا سر می درد کوی دی خوردیم درد کوی دی مام درد کوی
خو چه سرم درد کوی قرار می ویدی شوی وی
چرا کم با ویدی سو
خو اقل دا بالخ روالی سر پکیری ویدی شوی
ای اولوالا پرستانه مکوه بالوش خو برا واخو خو چوک به بیدیجی
تاسی بیدیجی
ای دا شاده خوب دی بسی تا دا دا گواندیان و کشتیان توگا چی سالی چال دی تا ارغاز رو تاونیسا او سرایا دا خونن چی جمعه تلاری دا پلار تای اوایا چی دا خپل ماشومان منی کی
او خزی تا مجیبی خبری کهی دا دا جمعه خلق مو ویش دا سرقم سرای دا طول خبری رو جمعه کی کهی خوی گوره یا بای مور کور کی نوی وزیفه تا بزی نبوی خوچ راغل مازیگر ورتوه دا قسی ماشومان مونگ دا خوب می و باسی و طول و رز دا غلط چیغیم وحی ساتیریم کهی ورتوه چوی دی کی
او سرای ساتیری خودی و کی یو کوکی وحی یو چیغی وحی سی دا دی سر مغزمی دا سی پا بل مخی راواره ول
دا یو ورز نده وروره دا دوام درم وردی چیزا ساس کورتا رازم ام داغ آل دی هر واری چیزا را غریم سر می درد که بیرتا ترلیم کورتا دا نه دا سی چه وازی موش پتنگ کلی پا خپل ماشومان هم پتنگ وی که هر مور دا خپل ماشومان هم دا سی لک ماشوم ناروغه کیجه غرمه چرا للا دوجه یوار که دا مکتب مخلاصون جو پریم زکرا دیویده که ام ماشوم خوب تا ضرورت لی آرام بی ام با گاوانجان آرامی ور زبا ورسم سم مدام بیا پوکم چه داغ ماشومان نه وازی چه موش پاسب کلی پا خپل ماشومان پاسب دی
خیر ویسی لارش پا کرار ورتو
دایی دا سی من دو تا انصاف ورکی